The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Voice of America Diva Radio Ta Kharaq Last Nan Juma Da 2023 Kal Da December Da Miyashe Tsuwal La Sama Da Chi Da Linde Miyashe La Darwishta Misara Saman Khuri دا وخت په خبر کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبې د ماخوستن اته بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم د خبرونو سر ټکی. د جرنالستانو د حفاظت کمیټه وایي چې په پاکستان کې د پوځ له طرفه د خبریالانو پر فعالیتونو محدودیتونه زیات شوي دي. کمیټه همداراز ویلی چې په پاکستان کې سنسرشپ او د خبریالانو ویره په زیاتېدو ده. د یمن په جنگ کې ښکېل خواوی په حدیده ښار کې په ډزبندۍ سره سلا شوي دي. بل پلو د امریکې سینټ پریکړه کړې چې امریکا دې د یمن په جګړې کې د سعودي عرب د مداخلې ملاتړ بند کړي. او امریکې د افریقې لویې وچې په اړه خپل نوې پالیسي اعلان کړه. د امریکې حکومت وایي چې وروسته له دې به په افریقا کې اول هغه څه کوي چې د امریکې ګټې پکې نغښتې دي. اوس هم پوره خبرونه. د جرنالستانو د حفاظت کمیټه یوه ځانګړې رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خبریالان په ویره کې دي او سنسرشپ هم په زیاتېدو دی. په دغه ځانګړي رپورت کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د صحافیانو د وژلو پیښې اوس کمې شوې دي، خو ورسره جوخت د مطبوعاتو ازادي هم کمه شوې ده او د پاکستان پوځ پر خبریالانو باندې د لارو چارو بندولو، هغوی خود سانسورۍ ته په هڅولو او په نیغه یا غیر مستقیمه توګه د هغو په ډارولو باندې د رسنیو پر کارونو محدودیتونه زیات کړي دي. رپورت زیاتوي هغه خبریالان چې د پوز د دې کار په وړاندې دریږي یا پر چارواکو سخت اعتراض کوي، نو پر هغو بیا یا حملې کیږي یا ګواښل کیږي او یا نیول کیږي. په یو بل عمومي رپورت کې چې د جرنالستانو د حفاظت کمیټې په عالمي کچه خپور کړی دی، بیا ویل شوي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان په ترکی کې بندیان دي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبې یا زیارت په ورځ بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له سټولټنبرګ سره تر دوه اړخیزې غونډې وروسته د ناټو د نه ویشتو غړو هیوادونو له استازو سره هم وکتل او هغو ته یې د افغانستان د سولې د بهیر او د صدارتي ټاکنو په هکله معلومات ورکړل. د ناټو د مطبوعاتو دفتر ویلي چې د دغه سازمان غړو هیوادونو د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کړی دی. د یمن په جګړې کې ښکېلو اړخونو په سویډن کې د سولې د خبرو اترو په وروستۍ ورځ پر دې سره سلا شول چې په حدیده کې به ډزبندي کوي. حدیده د یمن یو بندري ښار دی چې خلکو ته د خوړو او نورو ضروریاتو د رسیدو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د ډزبندۍ د دغه اعلان نه څو ساعته پس د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو بیان جاري کړ او په هغه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې مذاکراتو د ملاتړ ترڅنګ وویل چې په یمن کې سوله ممکنه ده. مایک پمپیو دا هم وویل چې له دې نه پس د سولې په لور پرمختګ به هم اسانه نه وي، خو موږ ولیده چې د سولې خبرې ځینو ته ناممکنه ښکارېدل، هغه دې پیل شوي دي. د امریکې سنټ د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په یو بیساري ګام کې د سعودي عرب پر خلاف دوه پریکړې منظور کړې. په لومړۍ فیصله کې چې څو ساعته تاوده بحث وروسته د سنټرانو شپږ پنځوس د یو څلوېښت په مقابل کې رایو سره منظور شوه، راغلی چې امریکا به نور د یمن په جګړه کې د سعودي عرب د پوځي مداخلې ملاتړ نه کوي. ورپسې دویمه پریکړه منظور شوه چې په هغه کې بیا د امریکې سنټ د سعودي عرب د خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل وغندل. د صدر ترامپ انتظامیه نه غواړي چې د سعودي عرب سره خپل تعلقات کم کړي، خو د امریکې سنټ دغه دوه پریکړې د ترامپ د نظر خلاف وکړي. امریکې د افریقې لوی وچې په اړه نوې پالیسي غوره کړه. د امریکې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې صدر ډونالډ ترامپ د افریقې په اړه د واشنگټن نوې پالیسي منظور کړي او سمدستي د عملي کېدو وړ ده. بولټن وویل د دغې نوي تګلارې پر اساس پس له دې چې امریکا هر تصمیم نیسي، هره پالیسي چې غوره کوي او د مرستې حد دپاره هر ډالر چې مصرفوي، نو په سیمه کې به د امریکې د لومړیتوبونو په ګټه وي. هغه وویل چې اول هدف په ایل افریقی سره د امریکای د اقتصادي اړیکو پیاوړی کول وي. خو د امریکای د ملي امنیت یا قامی سلامتیا سلاکار دا هم وویل چې ملک په افریقی کې د ملګرو ملتونو د سولاسات ماموریتونو په چوکاټ کې پر خپل کردار له سره غور کوي. بولټن زیاته کړه چې امریکا به نور د ملګرو ملتونو په بې ګټې، ناکام او بې پوښتنې ګرویګنې ماموریتونو کې برخه وانخلي، بلکې پر ځای به یې خپل عسکر یو بل ځای ته چې اړتیا یې وي ولیږي. او روسی خبر دا چې هغه وسلوال ملزم چې ویل کېده د نه یا سه شنبې په ورځ په ستراسبورګ کې پر عامو کسانو ډزې کړې وي او درې تنه یې وژلي وو، د تازه رپورټونو له مخې په خپله د فرانس پولیسو لخوا وژل شوی دی. دغه کس شریف شیکات نومیده چې څه د پاسه 900 پولیس وګړو ورپسې لټون کاوه. شیکات په ستراسبورګ کې درې تنه په ډزو ووژل او 14 نور یې زخمیان کړل، چې په وژل شویو کسانو کې یو تن افغان مهاجر احمد کمال نقشبندي هم شامل وو. داعش ډلې د زیارت په ورځ د ټویټر له لارې یو پیغام خپور کړ او په هغه کې وویل چې د ستراسبورګ د پیښې بریدګر د دوی کس وو. شریف شیکات نهویش کلن فرانسوی ځوان وو چې څو ځله د غلا او نورو جرمونو په سزا بندي شوی وو او ویل کېږي چې په زندان کې انتهایی پسند افکار پیدا کړي وو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو تر دې ساعته واوریدل. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. زه فواد لامی په دې نیم ساعت کې تاسو ته خبری رپورټونه اوس وړاندې کوم. را به شو تفصیلي رپورټونو ته. د جرنلستانو د حفاظت کمیټه وایي چې په پاکستان کې د پوځ له طرفه د خبریالانو پر فعالیتونو محدودیتونه زیات شوي دي. د جرنلستانو د حفاظت کمیټې یو ځانګړی رپورټ خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په پاکستان کې خبریالان په ویره کې دي او سنسرشپ هم په زیاتی دوی. په دې اړه پام وکړی د محمد عالمگیر رپورت.
د خبریالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د کال 2013 نړۍ کې د خبریالانو د حال په اړه خپل یو رپورت کې ویلي دا وخت په ګرد نړۍ کې 255 خبریالان کېد دي. تنظیم وایي چین، مصر او سعودي په تیر یو کال کې لټولو زیات خبریالان زورولي او ترکی کې مېش د سعودي خبریال جمال خاشوقجي په مرګ باندې واویل کونکي ترکی د خبریالانو لټولو غټ کېد کونکي هیواد دی. سی پی جی وایي کله نه چې دوی د خبریالانو حال پسې تکل شروع کړي تیر درې کاله 2018 ولسم او سخ کال 2013 د خبریالانو لپاره ډیر سخت وو او ترکی، چین او مصر په دې کلونو کې د هر چا نه زیات خبریالان کېد کړي. رپورٹ وای دغه کېد خبریالانو کې 80% باندې د ریاست خلاف چلېدو تور دی، لکه چې هغه تنظیمونو او ډلو سره د دې خبریالانو روابط دي کوم چې د ریاست خلاف کار کوي. دغه کېد خبریالانو کې اتیش بیا داسې دي چا باندې چې د دروغو خبرونو ورکولو تور دی. دوه کال وړاندې د داسې خبریالانو شمیره سی پی جی تر مخه نه وه. مصر هم د دروغو خبر ورکولو په تور 19 خبریالان کېد کړي. ورپسې کیمرون 4، رواندا 3 او چین او مراکش یو خبریال کېد کړي. سی پی جی وای ګرد نړۍ کې د دروغو خبرونو باس د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جالي خبرونو نوم شروع کولو پس شروع شوی. سی پی جی لیکي د خبریالانو کېد او بند صداګانې په نړۍ کې اوس یو عام خبره ده. د پاکستان په حقله اداره وایي پاکستان کې د صحافیانو یا خبریالانو وجنې په شمیره کې کمی راغلی، خو دغه شان کمی د صحافت په ازادۍ کې هم لیکدلې کیږي. سی پی جی وایي د پاکستان طاقتور فوج ډیر په احتیاط سره او په مؤثره ډول د خبرونو مخه نیسي او دې کار لپاره د خبریالانو رسایي بندولو، خبریالان په خپله د یو خبرې نه منې کولو لپاره په یوه یا بله لاره دوی یرولو او د دوی خلاف ولس کې کرکه او تشدد راپاورولو طریقې استعمالیږي. هغه خبریالان کله چې په پاکستان کې په دې طریقو منې نشي نو بیا د دړکو، حراست او بریدونو ښکار شي. سی پی جی د پاکستان خبریال احمد نورانی ذکر کوي کوم چې د رڼا ورځې پلازمینه اسلام آباد کې هغه کسان راګیر کړو چا چې ډیر وخت نه د ګاډي پسې تکل کاو. کوم یو لاروی کس د دې په جګړه کې مداخلت نه وکړي او دې نه خلاص کړي، نو سی پی جی وایي چې دغه کسانو د خبریال وجه. سی پی جی زیاتوي هغه خبریالان کوم چې پاکستان کې په حساس موضوعاتو یا فوج سره تړلي موضوعاتو باندې خبرونه ورکوي په دې طریقو غلي کولی کیږي او پاکستانی خبریالان اوس دې طریقو سره خبلد دي. او دینا ورکړی کیدونکې پیغام باندې هم پوهیږي چې فوز عدالتونو او د مذهب په اړه به پاکستان کې خبرې نه کوي، ګنې دا حال بدی وی. د رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت د صحافت د ازادۍ هم هاغه حال لې کم چې د امیرانه حکومت په وخت باندې وو، کله به چې خبریالان په کوړو باندې وهل کېدل او اخبارونه به تړل کېدل. سی پی جی وای پاکستان کې سخت کال کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، لاہور او کاڑا خار تا د دوی د دورې پس ورته اندازه شوه چې کال 2014 کې خبریال حامد میر او آرمی پبلک سکول په خبر کې په ماشومان باندې شوه بریدو د دی وجنې پس خبریالان اوس په هشوي چې د پاکستان فوز د دوی نه سغواړي. سی پی جی وای کو سه هم په پاکستان کې دا وخت جمهوریت حکومت ته خو فوز ځان د سیاسي اړیګړي په وخت کې د پاکستان حفاظت کوونکی بولی او په ځان تنقید بالکل نه برداشت کوي. پاکستانی فوج دا بالکل نه منی چې څوک به دوی گاونډي هند کې کاروایان کوون کی طرح ګر ډلې لشکری طیبه یا گاونډي افغانستان کې په جنگ باندې اخته طالبانو ملګری وبولي. رپورٹ وای پاکستان کې د فوج لخوا بلوچستان کې بیلتون غختونکو، خیبر پختونخوا ایالت کې د خپل حقونو لپاره د پختونو تحریکونو، د دوی اشاره پختون ژغورنې غورځنګ د چا په کور چې پاکستان کې پابندی ده او د وی او ای په ویپاڼو باندې هم پابندی ده او د ترهګرې په شان موضوعاتو باندې لیکل منه دي او د لیکونکو خبریالانو خلاف د تشدد سبب ګرځېدلی شي. رپورٹ وایي په دې موضوعاتو د فوز عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر جنرل آصف غفور نه جواب اغستلو لپاره د ایمیل رابطه کړې وه، خوغي ورته جواب نه دی ورکړی. د پاکستان په حق لا د اوګد رپورٹ په اخر کې لیکل شوی پاکستان کې خبرونه کتونکي په مهم موضوعاتو ټول انزور نه محروم دي او دا کار چرته په خطا کې نه کیږي. د پاکستان فوز او نور طاقتور ادارو خبریالانو او خبری ادارو ته واضح کر خراکاګلې چې خبرونه کابو کړی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
کوټه کې ناسرګندو وسلوالو کسانو د ابراهیم شیخ په نامه یو نیورو سرجن ډاکټر تختولی چې ورپسې د پولیسو سخت لټون روان دی. په تیرو کلونو کې په کوټه کې د ډاکټرانو د تختولو زیاتې پیښې لیدل کېدې چې تختونکو به پیسې غوښتلې. تر اوسه معلومه نه ده چې ډاکټر ابراهیم شیخ هم د پیسو په بدل کې تختول شوی او که د بل دلیل په خاطر. زموږ همکار نصیر کاکړ غړې وړاندې زموږ له خبریال حمید سمسور سره په دې برخه کې خبرې کړې دي چې تاسو په مرته راګرځو.
دا چې څه دا تیر شپه نو وخت څه دی هغه د کوټې په لپسي سټاف سره نږدې شباس تاون سره ماډل تاون دی په دې چې دا پیښه رامنځته شوه. دا ډاکټر ابراهیم شیخ چې دی دا نیرو سرجن دی په بولا میډیکل اسپیټال کې چې دی کوم کمپلیکس دی په دې چې دی د زرغون سړک څخه خپل میډیکل څخه روانو چې له ماډل تاون سره نږدې دا ناصرګند وسلوال چې دی هغه خپل ګاډي څخه راښکته کی او د په زور چې دی لزان سره بوتي نو د ګاډي او موبایل چې دی په مو ګاډي چې دا د لیفات سوي دا کوم وسلوال کسان یا غو لزان سره په زور باندې وړي دی. د دلته د بلوچستان د کورونو چارو سیستم صوبایي وزیر دی سلیم خان کوسا هغه ویل د دې پیښې مزایمه د غندنه وکړه او د ویل چې د دې پیښې د مخنیوي لپاره چې د موږ د کوټ شار ټول داخلي او سیستم خارجي لري دی هغه تړلې دي او د دوی له لوري عملیات روان دي. پولیس دي او نور سیستم اداري دي هغه چې دي هغه چمتو سوي دي او د راخلاصېدو لپاره چې حل ځلې دي هغه روان.
او سمسور صاحب د ډاکټرانو لخوا څه اعلان شوی او یا تګلار اعلان کړی؟
بالکل ډاکټرانو سپین نن سار چې هغه خپل چې دوی کوم ونډه د هغه راغوښتې ده په هغه کې چې دوی خبري کانفرنس هم کوي او بیا چې د کوم خپل لای عمل چې دی آینده لای عمل چې دی هغه به څه کوي کېدلی شي چې دوی حکومت ته ټایم ورکړي چې موږ بل دا وخت چې دوی که چیر دی نسو راخوشي نو بیا به دوی په خپلو هسپتالو کې دي د دې امکان شته چې دوی به چې دوی خپل کوم کار بندي چې دی هغه به اعلان کړي. ولې دا چې دی دا لومړۍ پیښه نه ده، تر دې مخکې هم درې څلور کاله مخکې ډاکټران ډېر تشتول کېدل او بیا چې اکثره سی به وتشتول بیا به پیسو په بدل کې راخوش کېدل. نو ډاکټران دا ویره لري چې دا لړۍ چې بیا پیل شي د دې د مخنیوي لپاره چې کوم ینګ ډاکټر دي او چې کوم نور ډاکټران دي هغه ټول چې په ګډه باندې دا اعلان کړی دی چې موږ به د دې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې کچېری دوی په سملاسي ډول باندې دا نه تیر خوښ ډاکټر ابراهیم شیخ نو دوی به سیدی بیا به خپل کار باندې سیدی هغه به پیل کړي او آینده لا ایمار به اعلانوي.
ډېره مننه سمسور صاحب او کور ودان.
مهرباني تشکر.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
راشو د یمن په حوالہ یو رپورت ده. د یمن په جګړه کې خېلو اړخونو په سویډن کې د سولې د خبرو اترو په ورسته ورځ پر دې سره رضا شو دي چې په هدیده خار کې به دزبندي کوي. بل پلو ته د امریکای سنټ د زیارت پنځشنبه په ورځ په یو بي ساري ګام کې د سعودي عرب پر خلاف دوه پریکړې منزور کړې چې په لومړی کې راغلي امریکا به نور د یمن پر جګړه کې د سعودي عرب د پوځي مداخلې ملاتړ نه کوي. نور حال پرې له نوشیروان قلندر اورو.
د یمنی حکومت او حوثی یاغیانو د استادو ترمنځ د غلوزنامه د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس په نگرانی کې شوې ده. د لوزنامې د کامیابی په وخت دواړو خواو پلویانو د ډېر خوشاله څرګندونې کړې دي او په عکسونو کې لیدل کېږي چې د دواړو خواو استادو د یو بل سره لاسونه هم ورکړې دي. امن لوزنامه بعد د سمندري ساحلي سیمه هودي د پوره محدودوي. د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د شوي لوزنامه تر مخه بعد د صدر عبدالربو منصور هادي پلویان او حوسی وسلوال د هودي د خار نه ورستو کیږي او د غسیمي واک به د ملګرو ملتونو په نگرانی کې ځای ځواکونو ته حواله کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس د لوزنامې په موخه وویل چې د دې لوزنامې سره به په یمن کې د څلورو کالو راهیسې خانه جنگي بندیدو کې مرسته وشي.
یو هاف ریچډ ان اګریمنت اون اودایدا پورت اند سیټي which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city.
دیوای د لوزنامی ترمخه به حکومت او مخالفه ډله د هودی د ساحل او خار سیمې پریک دی او تمده چې دا به په ټول یمن کې د پراخه امن په لوري یو خګام وي. د دې لوزنامی وروسته بعد ساحلي سیمې تنظیم ملګری ملتونه په خپل لاس کې واخلي او سرخار سناتا تلونکي هغه ټول لارې به پرانیزي چې بندوي او د سنا په شمول د ملک نور سیمو ته امدادونو ورسولو کې د خند علت ګرځېدلې وي. په لوزنامه کې دا هم ذکر شوی دی چې ملګری ملتونه به د تنظیم سنبالولو وروسته په سیمه کې خوار کړی شوی ځمکني ماینونه هم لری کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دواړه خواوې به د جنوري په میاشت کې بیا ویني او د امن خبرې اترې به په وړاندې بوزي. انټونیو ګوټرس وایي چې راتلونکي ناسته کې به د سنا هوایي ډګر پرانستلو په شمول په باقی پاتې موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
You have agreed to engage in the discussions on a negotiating framework in the next meeting. This is a critical element.
د سویډن خارجه وزیر مارګارټ والستروم ویل د دوه خواو د اوږدو خبرو اترو په نتیجه کې د خوشاله زیر راغلی.
We came here a week ago with low expectations but high ambitions.
یو ونه وړاندې مونږه دلته پډیرو کم او تم سره راجم شوې و خو جذبه لوړې وې او ډیر خوشحالي و چې د امن خبرې اترې په ډیر خوشان او مخلصانه طریقې سره په وړاندې لاړلې او خاتمه د امن پذیری سره وشوله. ملګری ملتونه وایي چې د یمن د جګړې په نتیجه کې شپږ زره او شپږ سوه کسان وژل شوي او لس زره پنځه سوه شپېتونه زیات ژوبل شوي دي چې پکې په زرګونو شمېره ماشومان هم شامل دي. د جنگ په نتیجه کې دا وخت د یمن ټول هیواد د انساني کړم سره مخ دی. ملګری ملتونه وایي چې د سخت او خور ورو جنگ لوجه په ټول هیواد کې خلکو ته امدادي مرستې نشي ورسېدلې او په تیرو دوه کلونو کې نږدې پنځه اتیا زره ماشومان د خوراکي شیانو د کمی لوجه مړه شوي دي. د یمن ټول آبادی 2.2 میلیونه ده او د ټول آبادی 15% خلک انساني امدادي مرستو ته اړتیا لري. د خوراک عالمی او د صحت ادارې چارواکي وایي چې 1.8 میلیونه خلک داسې دي چې ورته دا هم اندازه نه کیږي چې د بل وخت خوراک به د چرته نه حاصلوي. په دې کې لوی اکثریت خلک د پاکو اوبو نه هم محروم دي. 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي او نږدې 2 میلیونه خلک د جنگ له وجې د خپلو کورونو نه پکړو کولو مجبور کړي شوي دي. په سوډن کې د صدر عبدالربو منصور حاجی او د هوسی قبایلو د استادو ترمنځ د هودی د صوبې د امن لپاره شوی کامیابی لوزنامې ترڅنګ په واشنگټن کې هم اهمه پرمختیا شوې ده چې په کانګرس کې د سینټ د دواړو ګوندونو غړو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او سعودي عرب ته د خبرداري پیغام ورکړی دی. د سینټ غړو د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د سعودي عرب مشرۍ کې اتحاد ته د امریکایي مرستې ودروي. صدر ټرمپ وړاندې ویلي چې د سعودي عرب سره تعلق کې به د امریکې ګټو ته ګوري او دغه عرب هیواد سره به خپل مرستې جاري ساتي. د کانګرس او د صدر ټرمپ ترمنځ دغه شخړه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په سر راپورته شوې.
امریکې د افریقې لوی وچې په اړه نوې پالیسی غوره کړه او د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن د زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې صدر ډونالډ ټرمپ د افریقې په اړه د واشنگټن نوې پالیسی منظور کړې او سمدستي د عمل کېدو وړ ده. بولټن دا هم ویلي دي چې ملک په افریقې کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریتونو په چوکاټ کې پر خپل کردار لسره غور کوي. په مکرې په دی اکله د نصیر کاکړ رپورټ.
په واشنگټن کې د خبرو په محل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالټن ویلي له نوي تګلارې څخه له هرې فیصلې څخه چې دوی یې جوړوي او د مرستې په توګه چې هلته هر ډالر خرڅوي له دې څخه به په سیمه کې د امریکا ترجیحات پر مخ لاړ سي. هغه وویل چې د دوی لومړی والی له هغه سیمې سره د امریکا اقتصادي اړیکې زیاتول دي. دا نه یوازې هلته د امریکایي کارکوونکو او کاروبارونو لپاره ډیره ضروری ده، بلکې دا د افریقایي ریاستونو د اقتصادي ازادۍ د ساتنې او د امریکا ملي امنیتي ګټو د ساتنې لپاره هم ډیره ضروری ده. په تګلاره کې د بدلون یو مقصد دا هم دی چې په افریقایي بریازم کې د چین او روسیې په چټک سره پراخېدونکي مالی او سیاسي اغیز مخه نیول دي. د هریټیج فاونډیشن په نوم د څېړنې یوې ادارې ته جان بالټن وویل روسیه او چین په کاسته او په چټکه په هغه سیمه کې په دې پانګونه کوي چې په امریکا د مقابلې برلاسي ولري او زیاته کړه چې په سیمه کې له خپلو اقتصادي همکارانو څخه غواړي چې خوشحالي ومومي او د خپل قسمتونو په خپله مالکان وي. د ده په وینا امریکا په خپلو اقتصادي موافقو کې په بدل کې هم هغه څه غواړي نه چې تابعداري. جان بالټن وویل چین د غټو پورونو او مرموزو لوزنامو له لارې غواړي چې افریقا د بیجینګ تر ارزوګانو او غوښتنو لاندې کړي. د نوموړي اشاره زمبیا او جیبوتی ولوري ته چیرې چې هغه وایي چینایي کمپنیو د حکومت د بجلی کمپنۍ او د یوه مهم بندر د کنټرول اخیستو تیاری نیولی دی. ځینې څېړونکو د واشنگټن د دې اقدام پر ضد خبرداری ورکړی چې افریقایي بریاعظم ته د چین سره مقابلې ته د جنگ د میدان په توګه ګوري. د سنټر فار امریکن پروګرس کې یو څېړونکی مایکل فوچس څوک چې د اوباما په انتظامیه کې د ختیځ ایشیا لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې مرستیال هم پاته سوی ویلي که چیرې د مقابلې په توګه ورته وکتل سي نو له دې څخه به له افریقایي هیوادونو سره د امریکا ډیری حقیقي ستراتیژۍ تر شا پاته سي. په واشنگټن کې د کینیا مرستیال سفیر ډیوډ ګاچیرو وایس اف امریکا ته وویل دوی خوشحاله دي چې بالاخره امریکا د افریقا لپاره یو بامانا ستراتیژي غوره کړه. جان بالټن ویلی په تیرو 2 کلونو کې هر کال امریکا و افریقا ته د 8 ارب ډالرو څخه زیاتې مرستې ورکړي او و دغه مرستو ته بیا کتنه بشپړ شوې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-0003.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو مغاګ د امریکا له سرخار واشنگتن ډی سی څخه اوري. د امریکا کانګرس نن د برما د روهینګیا مسلمانانو د وژنې پاکله یو د وژن د پیښو پاکله خبرګون خود او یو پریکړه صادره کړه چې په هغه کې ویل شوی دی چې د روهینګیا د مسلمانانو وژنه نسل وژنه یا جینوسایډ و. په دې حقله ملګرو ملتونو مخکې هم خبرګون ښودلی وو او د روهینګیا مسلمانانو د وژنې پیښې جینوسایډ یا نسل وژنې بللې وي. په دې حقله پام وکړئ نور تفصیلاتو ته له محمد عالمگیر څخه.
د امریکا کانګرس یو قرارداد د لارې په میانمار یا برما کې د مسلمانانو خلاف فوزي کمپین بشر وجنه ګرځولي. کانګرس کې د دې قرارداد په حق کې د 370 نوي ووټونه چولې شوې او په مخالفت کې یو ووټ چولې شوې. په تیر اگست کې هم په دې موضوع د ملګرو ملتونو لخوا جاری رپورت کې ویل شوی چې د میانمار یا برما فوزونو د بشر وجنې په نیت روهینګیا مسلمانانو خلاف فل فوزي عملیات شروع کړي او په غټه شمیره کې په ډلو ډلو خلک وجلي او ښځو سره جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونو د برما په چارواکو د بشر وجنې مقدمه درج کولو غږ هم په ډومبي ځل کړی وو. د برما فوز وړاندې د بشر وجنې تورونه رد کړي او دریځ اختیار کړی وو چې دوی د ترهګرو خلاف عملیات کړي. د جرمونو ملګرو ملتونو او یو شمیر سیاسي او بشري حقونو لپاره کارکونکي مشران په دې قانع کړي چې د سویل ختیځ ایشیایي هیواد جمهوریت اړخته پرمختګ باندې پښتنې وکړي. د امریکا او کینیډا مسلمانانو تنظیم برما ټاسک فورس د امریکني کانګرس د روهینګیا مسلمانانو کړه مولا د بشر وجنې نوم ورکولو فیصله ستایل ده. تنظیم په خپل یو بیان کې ویلي د امریکا کانګرس لخوا باقاعده د دریز اختیارول چې د روهینګیا خلاف د برما د فوزونو روان تشدد او دوی بې کوره کول بشر وجنې په زمره کې راځي. امریکا د ګرد نړۍ په دې مسله دریز سره په یو باب شوې. د امریکا بهرنیو یا خارجه چارو وزارت سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اکثر چارواکو سره دا قسم خبری منصوبوي خو دوی تر اوسه د روهینګیا مسلمانانو خلاف د برما فوزی عملیاتو او د دې پترس کې کړي جرمونو ته د بشر وجنې نوم نه ورکړي. د کانګرس قرارداد د برما د حکومت نه دا هم غوښتلی چې د رائټرز خبری ادارې لپاره خبریالان وا لون او کوا سو او کوم چې یو کال وړاندې بندیان کړي شي او د زر تر زر آزاد کړي شي. دا دوه خبریالان په تیر ستمبر میاشت کې د هیواد د محکمې د دور یو استخباراتي قانون سرغړونې په تور کې د وو کال لپاره بندیان کړی شي. د دوه خبریالانو وکیلان دریز لري چې د دوی موکلان په دروغه باندې یو ځای ته د خبر ورکولو په بانه بوتلی شو او بیا هم د هاغ زینا گرفتار شو. په دوه خبریالانو باندې خطلې سزا او فرد جرم خلاف په عدالت کې اپیل هم شوه. د امریکا پلازمینا واشنگتن کې میش د برما یا میانمار سفارت د کانګرس په دې قرارداد لا خپل غبرګون نه دی خودلې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.